پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي وضع سره سره پیښور کې د ډاکټرانو د لاریون او د دې سره سره چې د ذهني صحت کوم نړیواله ورځ مازیګر کېږي په حواله معلومات درکو. پړومبه د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه. ڈاکٹرانو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته مظاهره کړې ده. په کورمه کې ځایي خلکو نه هیڅ مشکوک وسله وال نیولې دي. په شام کې د کوردی او ترکی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا سرکاري روغتونونو ډاکټرانو خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی مخې ته نن وړی دی. ډاکټرانو د مظاهرو دا سلسله له دوه هفتو راهیسې پیل کړې ده. وایي د روغتیایي ادارو د کنټرول نوی قانون دی واپس واخیستل شي. په نننۍ مظاهره کې شامل ډاکټر مرسلین مشاد رډي ته وویل حکومت دې بندي ملګري هم خوشي کړي.
مونږ ورته کم تاسو ته نسکاری راوستله دغه بل تاسو ات واپس والی مونږ د په هیڅ صورت هم نه منو. دغه مطالبه زمونږ دغه چې زمونږ کم کسان کې چوي دي زمونږ کم کسان مردان جیل کې پراته دي یا هغه سره غیر انساني سلوک کوي. ګوره په سټارټ کې مونږ سره یو سی ایم صاحب په رهنمایي کې یو وعده وشو چې مونږ به دې ته کمیټي جوړو او تاسو په ټولو رای به پکې شاملې کی. باغې نه حکومت چې کم دی دغه شو بې وفایي وکړه وعده وکړه دغه نه ساتلو.
د خیبر پختونخوا حکومت درز لري چې نوی قانون د صحت نظام سمولو لپاره دی. د چارواکو په نه ډاکټرانو سره مذاکرات کولی شي خو دا قانون به واپس نه اخلي. د کورمې په پاړه چینار سره نږدې ځایي خلکو نه هیڅ مشکوک وسلوال نیولي او امنیتي ځواکونو ته یې سپارلې دي. یو ځایي کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې دې خلکو مهدي آباد کې د غزګړی پر مرکزي لار د ګاډي ټایر بدلو چې ځایي خلکو ونیول. د کورمی پولیسو ڈی پی او رحیم شان مشال رډیو ته ومنله چې مشکوک کسان نیول شوي خو هغه زیاته کړه چې لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خلک څوک دي او تحقیقات روان دي. پر ټولنیزو مطبوعاتو ځینې تصویرونه خپاره شوي چې دا کسان پکې طالبان ښکاري خو چارواکو د دې تصدیق نه دی کړی. یادوي چې کورما د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه پرته ده چې وخت نه وخت پې وسلوال اوړي راوړي. افغان چارواکي تور پورې کوي چې طالبان د پاکستان له خاورې پر دوی د حملو لپاره ورځي خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فی ګوند د هغه لاریون ملاتړ کړی چې د اکتوبر په 20مه یې پیلې. دا مظاهره به د ملک له بیلابیلو برخو پیلېږي او د اکتوبر په 1 به د درنې لپاره په اسلام آباد کې سره راغونډ شي. دوی دریز لري چې تیر کال په ټاکنو کې درغلي شوې وه او د تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلې. حکومت د الزام بې بنیاده ګڼي. ځینو نور اپوزیشن ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون هم ویلي چې د دې مظاهرو ملاتړ کوي. حکومت د دې احتجاج په اړه ویلي دي چې اپوزیشن د سیاست کولو لپاره مظاهره شروع کوي چې دوی ته نه ویریږي. د ټول پاکستان د سوداګرو اتحادیې نن په اسلام آباد کې وویل چې د حکومت سره د شیانو د خرڅولو پر سر نوو ټیکسونو په اړه مذاکرات ناکام شول او اوس به د اکتوبر په 23 او 29 بیا مظاهرې شروع کړي. د دې اتحادیې مشر اجمل بلوچ خبرلان ته وویل حکومت دې د موبایلونو اخیستو او خرڅولو په وخت د شناختي کارډ ښودلو شرط ختم کړي او د قاچاق مال دې په دوکانونو کې نه بلکې په سرحدونو کنټرول کړي.
شناختی کارڈ کی شرط کو د شناختی کارڈ شرط ردو پټول پاکستان کې بعد اخستو او خرڅولو په وخت شناختی کارڈ لچانه نه غوښتل کیږي. دا زموږ د سوداګرو غوښتنه ده. موږ غواړو چې حکومت روان وسی او نوې پاکستان جوړ شي خو دا حکومت چې کوم رقم ټیکسونه لګوي په دې نشي جوړېدلی.
خو د حکومت دریز دی چې نوی ټیکسونه د اوږد مهال لپاره د هیواد اقتصاد ښه کوي او تاجران یې باید ومني. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تورخم لداري د تګ راتګ له 40% کېدو سره د ګمرک یا کسټم عاید یا آمدن زیات شوی دی. د ننګرهار د والی دفتر نن په خبر پاڼه کې وویل چې له دې ګمرک عواید په ورځ کې له 15 میلیون څخه 8 میلیون افغانیو ته زیات شوی دی. د ننګرهار د چارواکو په اړه د تورخم لداري د ورځې شاوخوا 1000 بار وړونکي چکونه پاکستان ته زی راځي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د لوی لار دوه هفتې مخکې په 40% ډول پرانستل شو. د افغانستان هلمند ولایت امنی قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګای په وزیر و مانداو نه رسراج کې د عملیاتو په مهال یولس طالبان وژلې، شپږ یې زخمیان کړي او د هغوی د وسلو ډیپو یې له منځه وړی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې اتلس خښ کړل شوي مینونه هم راویستل شوي او ناکاره شوي دي. بلخوا د کندهار ولایت د والي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو دوو اونیو کې پنځلس وسلوال نیولي دي. خبر پاڼې دغه وسلوالو ته د ترګرو خطاب کړی دی، خو نه یې دی ویلي چې د کومې ډلې سره تعلق لري. په شام کې د کوردانو پر ضد عملیاتو پیلولو په دوهم ورځ ترکی ځواکونه په مخ روان دي. د ترکی دفاع وزارت پر ټویټر لیکلي چې پوځیان یې د سولې پسرلي په نامه عملیاتو کې د فرات سیند شرقي برخو سره څیرمه مخ په وړاندې ځي. تر دې مخکې دوی ویلي وو چې له پرون راهیسې په بمباریو کې یو سل یو اتیا هدفونه ویشتل شوي دي. د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکرات ځواکونو هم خبر ورکړی چې په سرحدي سیمو کې سخته جګړه روانه ده. د دوی په وینا په دوو ځایونو کې د ترکی پوځیانو د ورننوتلو مخه نیولې. دوی تور لګولی چې ترکانو د قمیشلی پر زندان د بمبارۍ په کولو سره کوشش کړی چې هغه چې له هغه ځایه بندي داعش وسلوال وتښتي. ترکیه وایي د دې عملیاتو مقصد د دې خاورې ته وراوښتو شامي کډوالو ستنولو لپاره د خوندي ځای جوړول دي. په تهران کې د روس سفارت ویلي ایران هغه روسي خبریاله خوش کړی دی چې یوه هفته مخکې نیولې وه. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې یولیا یوزیک روس ته تللې ده. ایرانی چارواکو ویلي هغې د ویزې له قوانینو سرغړونه کړې وه، خو د نوموړي پخواني میړه بوریس ویتس سیخوفسکي ویلي میرمنې د اسرایلي استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول شوی وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د موسم حال او پیسو بی وایي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ پنځوس روپۍ دیرش پیسې غستل کیږي او په یو سل شپږ پنځوس روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل دوه نوي روپۍ او په یو سل درې نوي روپۍ، یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ او په یو سل یو اویا روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات در هم په دوه څلوېښت روپۍ پنځوس پیسې او په دوه څلوېښت روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په یو څلوېښت روپۍ څلوېښت پیسې او په یو څلوېښت روپۍ اویا پیسې، او یو افغاني په یو روپۍ شپږ نوي پیسې پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ اتنوي پیسې خرڅول کیږي، او دوه سوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه اته شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم نولس، بنو کې څلور دېرش او شل، ژوب کې اته ویش او دیارلس، او کوټه کې به زیات نه زیات پنځه ویش او کم نه کم لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په پېښور کې د صوبې ډاکټرانو د اسمبلی مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځولې ده. یو ډاکټر وای
مونږ ورته وایو چې کوم تاسو ته نشکاري راوستله دغه بل تاسو ایک واپس والی مونږ د په هیڅ صورت هم نه منو. زمونږ کم کسان بردان جیل کې پراته دي چې هغه سره غیر انساني سلوک کیږي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد د لاریون پلان بدل کړی. بلخوا د اپوزیشن رهبر کمیټې په لاریون کې د شریکېدو پریکړه کړې ده.
دی چې اسلام آباد ته خدای کړي خیر ور ورسید، نو په هغې کې به چې کوم دی زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاټو چې کوم دی هغې کې حاضریم کوي.
نن په ټوله نړۍ کې د ذهني صحت ورځ مانځل کیږي. پوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د ذهني صحت ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي.
ذهنی بیماری راشی یو خپل غریلو حالات ته وجینا یا معاشي حالات ته وجینا سم مسلې راشي، نو هغه ورته چې دا پیریان دي.
هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. نن سهار په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې د سوري لاندې احتجاجي لاریون شوی دی، او دا وخت د ډاکټران د صوبې د اسمبلی مخې ته د احتجاج په توګه باندې پرلت غځولې دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ډي چې آر اچ په نوم قانون دی بدل کړي او د اصلاحاتو په نوم دی د هسپتالونو د نشکارۍ مخه ونیسي. بلخو حکومت وایي چې دوی د هسپتالونو نظام سمول غواړي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دغه احتجاج لپاره جوړ شوی د صحت ستر اتحادیه یا گرینڈ هیلث الائنس چې پکې د ډاکټرانو علاوه نرسان پیرامیډکس او صحت محکمې نور غړي شامل دي د پیښور لیډریډنګ روغتون نه تر صوبایي سملې لاریون وکړو او د هغې وروسته هلته اوس احتجاجي پرلت وهلې دي. د دغه اتحادیه یو غړی ډاکټر مرسلین مشال لیډو ته په دې باب لوایي:
موږ ورته وایو چې کوم تاسو ته نشکاري راوستله دغه بل تاسو ایټ واپس والی موږ د په هیڅ صورت هم نه منو. دغه مطالبه زموږ دغه چې زموږ کم کسان کې شوي دي، زموږ کم کسان مردان جیل کې پراته دي، هغې سره غیر انساني سلوک کېږي. ګورې په سټارټ کې موږ سره یو سی ایم صاحب په رهنمایي کې یو وعده وشوه چې موږ به دې ته کمیټي جوړو او هغې نه حکومت چې کوم دی د هغه چې بې وفایي وکړه، وعدې وکړې، وعدې د هغې نه وساتلو.
په خیبر ټیچنګ روغتون کې کارکوونکي ډاکټر انور وایي چې د نوي قانون سره به عام اولس اوس په سرکاري روغتونونو کې هم فیسونه ورکوي او د دې نه به غریب اولس ډېر اغېزمن کیږي.
آی بی پی کې څوک چې آی انسټیټیوشن بیسټ پریکټس چې دوی چې کوم شروع کړی دی چې هغه کې څوک 2500 روپۍ فیس ورکول شي دا هغه د پاره بیډ دی چې غریب سړی راشي دا هغه د پاره بیډ نه دی. بلل نه کله چې موږ سرجری کوو چې ایمرجنسی سرجری دا هغه د پاره کوم کپړه چې کوم سټرلایز انسټرومنټس چې هغه نه ملاویږي. مخکې باندې تب کې ټی ایچ ال ار ایچ کې چې نو الټراساوند په 180 په دې روپۍ کې 150 په کې
ولی هم د دې احتجاج او د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی مشال لیډو ته وایي چې دغه احتجاج په وجه ولس سخت په تکلیف دی او بل دا چې هیڅ نشکاری نه کیږي. دوی زیاته کړه:
ګور چې موږ خپل سټریټجی جوړه کړې ده، موږ بار بار ریکوست هم کړی دی، خو زما څخه د ریکوست خبره سرور دا کیږي نو بس اوس په فیصله کوي ګورمنټ چې کوم ډاکټران کار کول غواړي به کار کوي، کوم ځکه چې ډېرو خو اعلان کړی دی موږ مارچ ته وځو. نو چې کوم سیاسي دی بس سیاسي سیاست ته وځي، موږ ډېر صبر وکړو، جنون احتجاج خو دی نه.
بلخوا دغه ډاکټران دا ولري چې دوی سره د ټولو مخالفو سیاسي ګوندونو او ډېر شونه سیوا د سرکاري محکمو اهلکارانو ملاتړ ترلاسه دي او تر هغه به خپل احتجاج نه ختم وي تر څو چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د احتجاج په وخت دوی باندې کوم تشدد شوی، هغه کې ککړ د پولیس او د هسپتال انتظامیه په ضد اف آی آر نوی درج شوی او د صحت صوبایي وزیر استعفا نوی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون پلان بدل کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي چې دوی به د 28 اکتوبر په ځای په 1 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډیږي. بلخوا په رهبر کمیټې کې شامل اپوزیشن ګوندونو په لاریون کې د شریکېدو پریکړه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 28 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 1 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند د وی غونډې نه وروسته میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه:
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 28 اکتوبر بعد آزادی مارچ پیل کیږي. د 28 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي
او پوره ملک عوام به یک وخت اندر جاي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل:
خبر هم دک کو شو چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چونکه دی د ځان د خپل پټه په خپل اعلان کړو نو موږ چې دوی دی رهبر کمیټې راوړي یا دی پی سی راوړي او موږ دی په اعتماد کې وایي موږ سره ټول ډیټیل ډیسکس کړي نو دورانی سره هغه ټول خبرې موږ سره وکړي او موږ ورته دا وایي چې بالکل دا چې تاسو سره تاسو چونکه د اپوزیشن یې سي تاسو په خپل ځانی کړی ده خو د اپوزیشن د یونیټي لپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دی چې اسلام آباد تک خدای کړي خیر او رسی نو پاره کې وجه کوم نه زمونږ ټول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاتو چې کوم نه هغه کې حاضرېم کوي او د یو جهته لپاره چې کوم نه دوی سره پای کې شرکت کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملی توګه د شریکېدو په اړه لاسنې دی ویلې، خو ولې وایي چې د لاریون اخلاقي او سیاسي مرسته به کوي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل،
دین کار شروع دي چې نه د جمهوریت فیصلو قدر وشو، نه د پارلیمان قدر وشو، نہ تو پاکستان دا بائیس کو عوام دا مشکلات حل کے دو سے فیصلے سے، بلکہ الٹا دا پارلیمان بے توقیری کی دی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی مورلی اور پولیٹیکلی سپورٹ ورکئی ہو دے کلا روزشتہ کہ دیشی چی دا طول ملک سیاسی قائدین پا دے متفق شی چی دا موجودہ نااہل حکومت نا دخلاسی دا پارا دا سی لار اپنو شی چی آگے کی جمہوریت تا نقصان ملونی شی او د موجوده نالائق حکومت نا اخلاقی مش.
حکومت د لاریون د مخنیولو لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي، او د خار په مرکزی برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلوختمه دفعه عملی کړې ده. د دې سره سم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په اتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرسته وي نو څوک نشي نسکورولی. نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 20مه اسلام آباد ته ناراضي.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال لسم اکتوبر د ذهني ناروغتیا د درملنې نړیوال او نړۍ په کچه دغه ورځ د ذهني صحت ورځ مانځل کیږي. په دغه مناسب سره د سواد سیدو شریف د جنکو ډیگری کالج د نفسیاتو په څانګه کې یو دستور شوې ده چې پکې پوهانو ویلي دي چې په دغه سیمه کې جنگ جګړو او معاشي بدحالې د ښځو او ماشومانو نفسیاتي ستونزې لا پیچلې کړې دي. نور معلومات د نیاز احمد خان نور.
د یاد کالج نفسیاتو څانګې مشره عزما الیاس وای چې په سواد کې هم هر کال په لسونو ښځې د ذهني ناروغۍ له وجې خودکشي کوي.
موږ د دنیا په لحاظ سره وګورو نو په دنیا کې هر کال اتیا زره خلک چې سمري دي ناغه خودکشي چې دي ناغه یو مختلف وجنه خو زیات وجې چې موږ وګورو ناغه ذهني دباو ذهني پریشانی نه او د کور د مختلف مسلو د پریشرز نه چې دي ناغه کې د سې موږ د پاکستان موږ وګورو نو پاکستان کې چې کم نه دي دغه نو هم انکریز کیږي 15-16% پورې چې کم دین هغه پر ير چې دین هغه د کم ریټ چې دی هغه رپورٹ شوی دی ریچیر دغه کیږي.
یو بل د نفسیات استاد سدرا شهباز وای چې د ذهني ناروغ تن خصوصا خزو په صحیح طریقه علاج نه کیږي ځکه دغه رنځ زیاتیږي.
ذهني بیماری راشي یو خپل غریلو حالات ته وجینا یا معاشي حالات ته وجینا سم مسلې راشي نو هغه ورته چې دا پیریان دي یا دا بیسایې شوی دا مولا غانو لیبوزی بابا غانو لیبوزی نو کدا سه قسم می چې تاسو کور کې څوک زنانه یا کماشومان یا سړیم کې دیش هر قسم راځي نو تاسو دا غوي سره سپورټ ورکې دا سي د دغه پیر بابا غان نکم نقلي چې دی دا غوي طرف نه بوتل نه تاسو پرهیز وکړي.
د کالج پرنسپل ډاکټر نرګه سارا چې په نفسیاتو کې پی ایچ ڈی کړی دا وایي چې از د کوونکو کې هم ذهني ناروغي دي او لوی وجه د مور پلان له خوا خپل فیصله پس د کوونکو په زور او زبردستي ورهچول دي.
دا چې زور کوي هغه ماشومان اکثر د سبق نه پاتې شي عمر عمرې لکه نه دا ماستر لیول شي او نه دا ډاکټریټ خو په پی ایچ ڈی کې هم ده بس تاسو غواړي تاسو لور د ډاکټر شي پی ایچ ڈی ته هم موږ ډاکټر او دا غي نه زیات های سیلری او عزت او ریسپیکټ دي. نو دا ماشومه چې تاسو په دباو کې اچوي نو خدای مکه سبا ورځ داسې غلط سټیپ وانه خو تاسو بیا خپه نه یې.
دستور کې د کالج د کوونکو د ذهني ناروغۍ په اړه خاکي وړاندې کړې دي. ترڅنګ د ذهني ناروغۍ په اړه چاټونه او پینټینګ هم لګولای وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د روغتیا د سانګې چارواکي وایي چې د صوبې په یو لس ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ اثر لیدل شوی دی. د دغه صوبې د روغتیا د سانګې مشر شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د پیل سره تر اوسه په ټولو صوبه کې شاوخوا 1900 کسان د ډینګي وایرس ځپلي دي. نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د جنوري څخه بیا تر اوسه پورې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډنګي د وایرس څخه 1950 کسان ناروغه شوي دي او درې وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو تعلق د بلوچستان د سایلي ولسوالۍ کیچ سره و. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د ډینګي څخه زیاتره کیسونه د بلوچستان په سایلی برخو ګوادر کیچ او لسبیلا کې راښکاره شوي دي.
چار مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں.
د بلوچستان د روغتیا ډایریکټر جنرل شاکر بلوچ وایي چې څلور قسم وائرس د ډینګي د ناروغي سبب ګرځي. لومړی ډینګي حمله کوي چې وروسته یې تیزه تبه کې بدل شي او دا همیش د مچر د خوړلو سکیږي. اهم د مچر د لارې د یو انسان څخه و بل انسان ته د ډینګي وایرس انتقال کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډینګي څخه د خوندي کېدو لپاره په خلکو کې د پوهنې کار روان دی. د دې ترڅنګ مچردانیانې او نور شان هم په اغیزمنو خلکو کې تقسیمیږي. د پوښتنې په جواب کې شاکر بلوچ دا هم وویل چې پر وخت باندې علاج کول په نتیجه کې د ډینګي پر نقصاناتو باندې قابو مندل کېدای شي. د دې لپاره مهمه ده چې کله هم په یو کس کې تیزه یا توده تبه راواوړي په کار دی چې هغه سمدلاسه و نږدې هسپتال یا ډاکټر ته ځان ورښکاره کړي. د روغتیا دغه چارواکي په وینا چې دا وخت د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ډینګي د ناروغۍ اثار مندل شوي دي. د دې مقصد لپاره به حکومت په یاد شویو ولسوالیو کې نږدې 1.5 لک مچردانیانې د رواني میاشتې تر اخیره پورې په خلکو کې وبیشي.
دا یو ترین راپور مو اوریدو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون په بیجینګ کې دیدلی او د سیمې پر حالاتو او دو اړخیزه اړیکو یې خبرې کړې دي. د دې دیدنې پر مهال د فوج بشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د وزیر اعظم سره موجود و. د دې وړاندې هم د امریکا په سفر کې د پاکستان د فوج مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بهرنیو سفرونو پر مهال له وزیر اعظم سره د فوجي مشرانو شتون سمانا لري. د ظفر خان په راپور کې
د چین د سفر په محل له وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی و چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری و. ځینې کسان دا کار په اوسني سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنونکی امتیاز علم دی. هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر و خو پر اوسني حکومت یې بیخي زیات دی.
پخوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده خو اوس د دې ضرورت نشته ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوز هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي. خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې وسنی حکومت او پوز یو خلک دي. کارپو عائشه صدیقه وایي پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همداراز د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي او دا ټول د پوز سره اړوند موضوعات دي. نو ځکه د پوځي مشرانو حضور مهم دی.
د عمران هغومره سیاسي روزنه نه ده شوې چې په کار وه. هغه سوزل د بهرنیو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړې چې پوز پرې خوشاله نه و. نو ځکه خو د پوز مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروری ګڼي.
نوموړي زیاتوي نړۍ هم پوه ده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوز سره دی. نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوځي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډېر باور وړ وي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوز د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمله توګه د پوز تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوری عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونه واک نه لري. په نړۍ کې نور هم جمهوری حکومتونه شته خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوری سیره منفي اثر پرېوځي.
خو په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی به وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوځي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګري وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همداراز کله امریکې، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي نو حمله پوځي مشرانو سره ګوري.
یو خو دې دا خیمه په شالمن دی چې
فوج او جمهوری حکومت یو رائے دا بل دا خبر دا چې دا هم خودل واړی دی چې کسو داسې حالات خرابېږي جنگ راځي نور څه پېښې کېږي نو بیا به فوج چې دی هغه به د جمهوري حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسف زی زیاتوي له امریکا او چین پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په مهال د سیاسي ترڅنګ د پوځي مشرانو تلل مهم وي.
چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي دي چې پاکستاني او چینایي مشرانو پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کړي دي او یو وار بیا ثابته شوه چې اسلام آباد او بیجنګ نږدې روایتي اړیکې لري. په دغه اړه د دې مقالې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستاني مشرانو تل له دې امله چین ته درانه کتلي چې دا هیواد په لږه موده کې د نړۍ پر مخ د یوه نوي اقتصادي قوت په توګه ځلیدو کې بریالی شوی دی. بیجنګ ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان به هله ترقی وکړي چې دی د چینایي مشرانو په تقلید کولو په درغلا کې ښکیل 1500 پاکستاني وګړي بندي کړي. د نوموړي په حکومت کې د آبی وسایلو وزیر فیصل واوډا هم تر دې لږه موده وړاندې ویلي وو چې د 260 ملیونو پاکستانیانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره اړینه ده چې 15,000 کسان په دار وځړول شي. لیکن کاږي کې سهم اداري فساد او درغلي د پاکستان لوی ستونزه پاتې شوې. د پاکستاني وزیر اعظم او د وزیر خبرې د یو مغجوش ذهنیت ښکارندوی کوي. له لیکنې سره سم پر زیاده دی چې حکومت خپل جیلونه له درغلو کسانو ډک کړي او یا هم هغوی په لارو کوڅو کې پانسي کړي. د اداري فساد د مخنیوي په هدف باید د عمل وړ یو نظام معرفي شي. پاکستان کولی شي د چینایي ماډل یو شمېر ښې خبرې نقل او عملي کړي، خو د هغه هېواد د کلتوري انقلاب له وحشتونو او د خلکو له ځورونو لرې ووسي. لیکن وایي له دې سره سره چې چین په اقتصادي توګه ځان مضبوط کړي، په نړیوال سیاست کې دا مهم رول هم باید له پامه ونه غورځول شي چې د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته یې امریکا نه د پریښي چې د نړۍ د یوازیني ځواکمن هیواد په توګه مخته شي. پر دې هر څه سربېره چین په سختو وختونو کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړی دی چې وروستۍ بېلګه یې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه ده. لیکن زیاتوي پاکستان له چینا ډېر څه زده کولی شي. په تیره دا چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره انضباط یا ډیسپلن او اقتصادي او ټولنیز ثبات مهم عناصر دي.
د هارون بچان مو د ډان ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی اورېده. او خیبر پختونخوا کې له اوبو سیندونو شاوخوا 168 میگاواټ بجلی پیدا کیږي چې 18 میگاواټ د سوابې پیخور پاور پروجیکټ نه جوړیږي او د پختونخوا حکومت د یو معاهدې تر مخه به دغه بجلی ځایي کارخانو ته په ارزانه بیا ورکول کیږي. په دې اړه د خیبر پختونخوا وزیر الله پکور کې یو د سوره شوی و چې معلومات خالد خان راکړي.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اوبو په ذریعہ جوړه بجلی د صوبې کارخانو ته په ارزان قیمت ورکولو پرانسته وکړه. په دې مهال د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د کارخانو پرمختګ، کاروبار او روزګار زیاتولو په غرض د صوبې بجلی په ارزان بیا ځایي کارخانو ته ورکوي. دا توانایي او برېښنا د پاره د وزیر اعلی مشیر حمایت الله دا دغه موعدې پاکلا مشال ریډیو ته ویل.
دا خپل بجلی د وګونه چې کومه جوړیږي په زیاده دي چې دا مونږه نېشنل ګریډ ته ورکو لګا په هور د نن دا مثال دی. 100 روپے باندې مونږه دا بجلی ګریډ ل ورکو، بیا دا آی ګریډ نه زمونږه کارخانه دلته کې علی په 100 روپے باندې اوس دا مونږه خپل بجلی ورکو خپل انډستری لا چې دې ته اډوانټیج ملاو شي.
دا پښتونخوا د برېښنا او توانه پرمختګ ادارې پیډ یو مشر مقصود علی اول پاکستان کې پړومبیزل په ویلنګ چارجز بجلی کارخانو باندې خرڅول شي. دا کوم په وجه نه صرف کارخانه دار بلکې صوبایي حکومت به هم ډیره ګټه وی.
نو هغه رنګ وا چې موږ په 4 روپیا ور پورا تقریبا 1.60 کروڑ روپیا موږ تراتلی، اوس به موږ تقریبا 3 کروڑ پلس راځي. نو مطلب دا چې 100% ریونیو به زموږ د سره انکریز شي او کارخانو ته به چې کوم په 17-18 روپیا پر یونټ به راوېدا او تاسو په 7.5
په دې محل د پښتونخوا د کاروباریانو او کارخانه دارو د چمبر مشر مقصود احمد پرویز مشال ریډیو ته وویل چې دا بجلی د ارزانه په وجه به نه صرف په صوبه کې کارخانه وده وکړي بلکې د نورو صوبو سرمایه دار به هم دې صوبه کې سرمایه کاری وکړي
چې کله بجلی ارزانی نو مل هغه یو اٹریکشن دی نو ان شاء الله پنجاب نه پوره پاکستان نه بهر نه خلک چې دي کنه هغه لپاره یو غټ اٹریکشن دی او ان شاء الله امید دی چې دې نه علاوه چې دي دا ملکن تری چې دي هغه نه بجلی چې دي کنه ترانسفر کیږي با
دا یا دا ونی دا چې دا خیبر پختونخوا کابینه د مخکنه په صبح کې جوړه یو سل او شپېته میگاواټ بجلی نېشنل گریډ سټیشن ته د ورکولو په ځای ځای کارخانو باندې د خرڅولو منظوري ورکړې ده او په دې لړ کې د پیخور پاور پروجیکټ 48 میگاواټ بجلی خرڅېدل لومبني ګام. او خالد خان مشال ریډیو پیخور.
د خالد خان راپور مورد اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زمنګا د نن ورځې د اخرنه خبرونه ته وګي کې غواړي چې زمنګا د خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تېشې. زمنګا د مشال ریډیو د پاره د موبایلونو د پاره یو اپ هم شته پغه باندې تاسو زمنګا خبرونه اوریدې شي. رازو نړیوالو او قامی مطبوعاتو ته ورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې اداریه کې وایي نه وګو او نهرو ته په ډوډۍ ورکولو د لوږې خاتمه کېدی شي او نه 1500 کسان جیل ته په اچولو د کرپشن یا درغلي او مخه نیول کېدی شي. اداریه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سوپ کچن اسکیم شروع کړي چې مقصد یې غریبانو ته په عزت سره وړیا ډوډۍ ورکول دي او دا برستو ټول ملک ته غزول کېږي. اداریه وایي بلبل عمران خان خواهش څرګند کړي چې د چین د صدر په تقلید کولو 1500 درغلي کوونکي جیلونو یا بندیخانو ته ولیږي. ادریه ته وزیر اعظم دا بیان انتقامی بیان ګرځولې وای دا لومړی ځل نه ده چې دا خیش چې سرګند کړي. د دې نمخ کې یې هم دارنګ بیانونه ور کړی خو عمران خان له خپل ځان پښتنه کول پکار ده چې په دیار لس میاشتو کې د درغلې او د مخنیوي لپاره سکړي. د ادارې په خبره تر دې د ما دې لړکې سې اقدامات نه دي شوي او نه څه قانون سازي شوي او نه څه اصلاحات شوي. هم په دې وجه د دې احتسابي عمل سیاسي انتقام په نظر راځي. ادریه اخر کې وای د وزیر اعظم عمران خان ارادو سوک هم شک نه کوي خو حکومت لبه اقتصادي اصلاحات راوستلو او د احتساب عمل حقيقي او موثر جوړولو لپاره خپل پالیسیو ته کتنه کول وی. جمهوریت پنه خپل اداریه د وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره لیکلي او وای نو موري په دې دوره کې د چین د مشروالۍ سره د سی پیک د منسوبې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله هم خبرې اترې کړي. اداریه وای په 15 اگست هندستان لخوا په جمو او کشمیر کې د اقداماتو لکبل ذاتیا او لکونه زیات کشمیریان یوازې د ژوند بنیادی اسانیو نه روما ندی بلکې د هغوی ژوند هم له خطر سره مخ دی چې د چین صدر پرې هم د پاکستان د مرستې سرګندونه کړي. ادریا اخري کوي د چین د صدر دا پیغام د هندستان په ګډون د ټول نړیوالې رورولې لپاره د اهمیت وړ دی نو باید چې دې اړخ توجه ورکړي او په کار د چې پسندستي توګه د سلامتی کونسل غونډه بیا راوبلل شي چې دا رنګ نړۍ د ایټمی جنگ د تباهی کوونکي اثراتو نه محفوظ پاتې شي. ایکسپریس روس پانه خپلې ادریا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو د ډینګي په ناروغۍ لیکلي او وایي یوازې په سند صوبه کې د ډینګي وایرس له کبله 14 کسان مړه شوي او دا رنګ د دینه د متاثر کسانو شمیره 3015 تا او په خیبر پختونخوا صوبه کې دا شمیره 3000 پورې رسیدلې چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي کو کې د چینو د ډینګي ناروغي یوازې په دې دوه صوبو کې نه بلکې په ټول پاکستان کې خورې شوي نو په داسې حال کې باید چې حکومت د دې وبا د قابو کولو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات وکړي چې نور خلک له دې بچ پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوال مطبوعاتو کې واشنگتن پوسټ د افغانستان د وزې پاړه او ډیپلومیټ مجلې بیا د چین ځان خوخو پالیسیو ته کتنه کړې ده او ویلي دي چې په مرکزی ایشیا کې ترې د خلکو نفرت ورځ تر بلې زیاتیږي. بشیر ګواخت دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د سپتمبر 28 د افغانستان ولسمشرۍ لپاره ټاکنې وشوې. طالبانو د دې ټاکنو د خرابولو لپاره د بریدونو ګواښونه کړي وو. دوی داسې و هم کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو 200 بریدونه وکړه خو دا حمله وړې او ګډې وړې وې. طالبانو راکټونه وورول چې 15 کسان یې ووژل. ورځپاڼه لیکلي چې دا نقصان د طالبانو تر ګواښونو او لافو ډېر کم و. افغان چارواکو ویلي چې ډېر خلک اندېښمن وو چې د ټاکنو په ورځ به لوی زیان ورته ورسي خو داسې ونه شول. د دوی په وینا دا ورځ یې د بېلابېلو امنیتي ادارو د ښه پلان له کبله ښه تېره کړه.
چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د یو پلان له مخې تر ټاکنو مخکې پر طالبانو ملا ماتونکي ګزارونه وکړل چې هغوی لوی حملو کولو ته پرې نه خودل. د طالبانو د بریدونو د ګواښ او د ټاکنو کېدو په اړه پوره ډاډ نه درلودلو له وجې ډېر خلک رای ورکولو ته نه وو راوتي. د رای ورکوونکو شمېر نږدې 3 میلیونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د دې وجه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې لا هم طالبان په زور کې دي او په خپلو حملو کې ډېر خلک وژلي دي. یوه بله مسله چې نن سبا مطبوعاتو پې ډېرې خبرې کړې دي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د چین پانګونه او د خپلو مسلمانانو وګړو سره روان سلوک دی. ډیپلومیټ مجلې په دې اړه ویلي چې چین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په مرکزی آسیا کې هم سرمایه کاری کړې چې اقتصاد پوهان ورته په قرضونو کې د ښکېلولو پالیسي وایي. چین ډیرو ملکونو ته قرضونه ورکړي، په دې کې د مرکزی آسیا هیوادونه هم شامل دي. ډیپلومیټ مجله لیکي چې قرغزستان داسې یو هیواد دی چې کولی شي د چین قرضونه خلاص کړي، خو ځینې نور هیوادونه لکه تاجکستان پر چین تکیه کوي. تاجکستان په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د یو کان ټیکا بیجینګ ته ورکړي چې هغوی ته به په بدل کې د بجلی یو پلانټ جوړوي. په دې کار تاجکستان کې خلکو ډیر خفګان وښود. ډیپلومیټ مجله وایي چې یوه بله مسله چې د مرکزی آسیا خلک چین سره نفرت کولو ته هڅوي د چینایي مزدورانو موضوع ده. چین چې په هر ځای کې کار کوي خپل خلک ورولي او ځایي اوسیدونکو ته د روزګار موقع نه برابروي. مجلې ویلي چې په تاجکستان کې په 2013 کال کې 1.5 لک او په قرغزستان کې 10 زره چینایان د کار لپاره ورکړه شوي وو. یوه بله لویه مسله چې له چینایانو یې د خلکو کرکه زیاته کړې هغه د یوغور مسلمانانو سره روانه رویه ده. د بشر حقونو ادارو د رپورټونو تر مخه چین د خپل هیواد 1 میلیون یوغور مسلمانان وګړي بندیان کړي دي، په دوی کې 2 زره قرغز او 10 زره تاجک توکمه دي. ډیپلومیټ مجلې لیکلي که په مرکزی آسیا کې د خلکو غوسه حکومتونه پالیسي بدلولو ته مجبوره کړي، نو دغه سیمې هیوادونه د چین پروژو ته لوی سردرد جوړولی شي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د ذهني ناروغیو مرکز ته د عدالت په امر لیږل شوی خبریاله نفوست اولوشخوروا د په سمدستي توګه خلاصه کړي. په دغه اړه باندې نور معلومات مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ازبکستان پر انتظامی غږ کړي چې خبریاله نفوست اولوشخورو ودې سمدستي خوشی کړي او ورته د خپل آزاد صحافت جاری ساتلو اجازه ورکړي. د سپتمبر پر 1 د ازبکستان یو عدالت په یو سیمه ایز نفسیاتي مرکز کې د بلاګ لیکونکي او خبریالې نفوست ته ساتلو امر وکړ. د غې مور کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ویلي چې زردې مخکې حکومت د غې لور د 10 ورځو لپاره په حراست کې ساتلې وه. په نیویارک کې د خبریالانو د تحفظ ادارې د اروپا او منځنی ایشیا د چارو مشر ګلنازا سید ویلي چې که ازبکستان نړۍ ته خودل غواړي چې اصلاحاتو ته سنجیده دي، نو پکار نه ده چې خبریالان په زور نفسیاتي مرکزونو کې ساتلو سره استبدادي لارې وکاروي. دغه خبریاله د شبنم اولوشکوروا په نوم پر فیسبوک لیکنې کوي. دا یې په فیسبوک پوسټونو کې اکثره پر ولسی انتظامی تنقید شوی او پر رشوت او غیر قانوني طریقو استعمالولو باندې تورنوي. د نفوست خلاف د اړې ګړې او غیر قانوني غونډې جوړولو تورن ندی. د سپتمبر 26 د حکومتي سارنوال دفتر پر نفاست تور لګولو چې غیر عادي نفسیاتي رویه اختیار کړي او ذهني حالت یې سمنو نو ځکه عدالت د نفسیاتي ناروغو په مرکز کې د غې د ساتلو امر وکړ. نفاست اولوشکوروا تاشکند ته د مشال ریډیو د ازبکی سانګي ریډیو آزادلیک د یو خبریال او شاعر محمود رجبوف د لاریون خبر ورکولو. دغه د لاریون مقصد د هیواد د کورنو چارو له وزیر نه غوښتنه وه چې دغه خلاف د جرم کیس ختم کړي. ریډیو آزادلیک وایي چې رجبوف د لاریون ترتیبولو په سر د 10 ورځو لپاره په حراست کې ساتل شوی و. د ازبکستان کورنو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تان دی هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمو بجو
د شام په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیر اعلان په نړیواله کچه غبرګون نه پاره ولی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اکتوبر په 9 اعلان کړی چې د شام په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. په دغه اړه نور معلومات د فرشته جلال زین اورو.
د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازي لنزی کراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس به د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیه په ترکیه پرې کړي. لنزی کراهم پر ټویټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پرې کړي په کانګرس کې هڅې وکړم. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د ترکستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالد ټرمپ د سوریه کردان ته په اشاره کې ویلی و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنا نه لري چې امریکا به د سوریه کردان یوازې پرېږدي. ټرمپ ویلی و چې کورد ملیشا خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگټن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلی و چې د واشنگټن او انقره اړیکې ډیر ښه دي. هغه پر ټویټر لیکلی و چې د انقره هر غیر ضروري لانجه به د ترکیه اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل پاړه دوی ته معلومات ورکړي دي. سولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل بکوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوي پرمختګ ته زیان ونه رسیږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پایل راهیسې 3 میلیونه او 6 لک وګړي ترکیه ته ورکړه شوي دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاوره کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاوره کې مشت کډوال ورواستوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د اکتوبر په منیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د شوې حمله 13 کاله پوره شو. هغه ماشومان چې په 2002 کال کې زیږیدلي وو اوس 13 کلن دي چې خپل ټول عمر یې په جګړو کې تیر کړی دی. دغه ماشومانو په اړه د فرانس پریس اجانس راپور جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړې مهم ټکی وړاندې کوي.
صابر حمید الله او نعمت الله د کابل په شارینو پارکی یو ځای ناشتي خپل سامانونه سموي او له دې وروسته به بیا لارو کوڅو تروزی چې خرڅې کړي. جګړی یو لسکلن صابر به وزلی ته ټیل وهلې دی او په لارو کوڅو کې وچا میوه خرڅوي. جنگ د لسکلن نعمت الله له زده کړو محروم کړي او نه کلن حمید الله پالش کول تاړ کړي دي. حمید الله د بل سپلی پالشوي خو په خپل په تیرو چپلیو کې په بازار کې په ګراک پسې ګرځي. دا هغه نسل دی چې د افغانستان په جګړه کې را ستر شوی دی. د اکتوبر پر 8 نیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د سوي حمله 13 کاله پوره شو. د بریټ په کال زده کوونکې مدینه الکوزی یو کله نوه
زده یو داسې عکس تصور کوم چې له خوشحالي او ډک او له تعصب پاک وي. له خوشحالي او ډک دغه سی یو عکس د ستکو لاري جوړې دی شي. داسې یو عکس چې پکې اوسوک پر بل تورونه نه لګوي بلکې د ځان او د هیواد ذمہواری پر غاړه واخلي.
وسوال طالبان چې په واکې ول نو شوونځي تړلي ول او چې لواکه لري سو نو د شوونځیو په ورانولو یې لاس پوری کړ. محمد مبین د امریکایي بریټ په کال یعنی په 2002 کال کې لا پیدا هم نه وو. اوس اولس کلن دی او زده کړې ترلاسه کوي. دی له جګړې کرکه کوي.
هغه څوک چې له طالبانو سره ملګری کیږي د هغوی راتلونکي معلوم نه وي. دوی وجل کیږي او کورنۍ یې په اړه هیڅ خبر نه لري. چې دا د افغانستان تر ټولو لویه کمزوري ده.
د جګړې په نوې څپه کې ستر سوی دغه نسل د خپل پخواني نسل په څیر د سولې خوب په سترګو کې ګرځوي. د زده کوونکي سید ابراهیم ټولې هیلې له خپلو واکدارانو څخه دي.
زه هغو کسانو ته چې په واک کې دي او پر اختیار هم د ملت لپاره کار کول غواړي وایم چې تعصب مه پیدا کوئ، خپل وطن آباد کوي، تعصب هیڅ ګټه نه کوي، یو موټی شي چې هیواد آباد شي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې 3,817 وګړي وژل شوي ول چې پکې 910 ماشومان ول.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د پاکستان ولسمشر روانه اونۍ دوه لنډمهالي قوانین یا ارډیننسونه منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن نیوکه کړې دي. تحریک انصاف په تیر سبا باندې یو کال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د واکمنۍ پرتله له پارلمانه کمی قانونی مسودی منظوری کړی دی او زیاده او ډیره تکیای په اډیننسونو کړی ده. د دې ترشا سدی د پامیر ساحل پراپور کې
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په موخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې یو شمېر لنډمهالي قوانین یا ارډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډمهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د ارډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره ښه اړیکی نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتې یو ایمیج نوی چې یره ګنې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او که موږ دې ته وګورو چې د دې نه مخکې مختلف پارټۍ په حکومت کې راغلي دي خو هغه اپوزیشن سره تعلقات یو خاص حد نه سیوا نه خراب ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپلو د منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړی نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږدیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ له وجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظورۍ معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال اوسطاً 21 مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 165 بلیونه منظور کړل چې د کال پر سر یې اوسط 1.5 ترسي. خو پاکستان تحریک انصاف په څه د پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړې دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانین وه. پوهاند عبدالرؤف په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي ښه نه ده پاتې شوې.
تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده او بلکې داسې هم شوې ده چې یو ارډیننس حکومت راوستې دی د صدر لخوا یې نافذ کړی دی او سموده پسې هغه بیا واپس اخیستی نو دا هم د حکومت کمزورتیا ښیي په پارلیمنت کې او د پارلیمنت په ذریعه باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خو د بهرنی چارو وزیر علي حیدر زیدی وایي حکومت ټول لنډمهالي قوانین پارلمان ته د وړاندې کولو نیت لري. کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د ارډیننسونو په ذریعه پر مخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو. د پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په طرفه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شوې دي د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له 400 ډېر ماشومان په زندانونو کې دي بلخوا حکومت ادعا کوي چې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره په پېښور مردان او ابټآباد کې ځانګړي عدالتونه پرانستې دي نور معلومات په دغه راپور کې اورو په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې یو خوا په دغه هیواد کې ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار کیږي نو بلخوا ګڼ شمېر ماشومان په جیلونو کې هم دي پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکي او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي عمران ټکر وویل چې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلور سوونه ډیر ماشومان په زندانونو کې دي نو موري زیات کړه
چې ما کوم مشوره غوښته نو هغه سلور سو ماشومان د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې موجود دي په دې کې بیا دوه قسم دي یو هغه ماشومان دي په جیلونو کې چې کوم تا باقاعده د عدالتونو نه سزاګانې ملاو شوي دي لکه هغې ته مونږ ویو کنوکټډ ماشومان دي دویم چې کوم دي نو هغه د انډر ټرایل دي لکه دایي کیس روان دی خو دلته کې لږ ورته کې مسله بیا دا ده چې لکه دغه 300 یا 500 ماشومان چې کوم په جیلونو کې دي نو قانون دا وایي چې دا په جیل کې نه وي
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د حفاظت د قانون لاندې په صوبه کې د ماشومانو لپاره د ځانګړیو عدالتونو پرانستلو لړۍ پیل کړې ده او د پېښور نو وروسته په مردان او ابټآباد کې هم ځانګړي عدالتونه پرانستې دي په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حفاظت د کمیشن مشر اعجاز احمد خان وایي چې د دې عدالتونو سره به د ماشومانو سره تړلې مقدمې زر هوارې شي نوموړی نور وایي
د دې عدالتونو دغه چې کوم دی جوریزډیشن چې کوم دی هغه سره د ویناین سوالې څرګندې هغه د ماشومانو د کس سره هم دی هغه د ماشومانو په پټي راځي سوالې څرګندې نو دا یو ډېر ښه سیستم دی او بل خبر دا چې مطلب مونږ خیال وکړو چې کوم بل د سیستم کې هغه مالې د پروژې د نامې لپاره بل څه الوکیټ او هغه مونږ اوس څه څنګه کوشش کوي چې سمون مخکې چې کوم دی دا سیستم ان پلیس کې بل د سیستم
په اسلام آباد کې میش د ماشومانو د حقونو یو بل دفاع کوونکی او سړنکار ارشد محمود بیا وایي چې د ماشومانو د حقونو خوندي کول او هغوی د جرمونو نه د زده کړو او هنر لور ته د بوتلو لپاره باید ټولنه او حکومت په شریکه کار وکړي
د ماشومانو د تحفظ چکن کمیشن دی هغوی دا لیول باندې ذمہواری شته چې یار پکلو کې په علاقو کې خلکو سره په دغه خبره شروع کی هغوی دا تربیت ورکول شروع کی کمیونټیز لا یار مور پلار بخلو بچو سره څنګه خبرې کوي ځکه چې زمونږ کلچر هم داسې دی د بدقسمتیا نه چې وړو سره خلک دومره خبرې نه کوي هغوی ته غوږ نه کوي اوري یې نه چې د بدلون راوستو ضرورت دی ماشومان د ذمہواری په انګل نه خو دا ده چې هغوی له پوها ورکول د سکول په لیول کم ماشومان چې بیا سکول ته ځي نو هغې لپاره ضرورت دی چې دا چې کوم ټیچرز ټریننګ انسټیټیوشنز دي سره کار وشي
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د ساحل په نوم د وی غیر سرکاري ادارې په ورستی راپور کې راغلی چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شوې دي او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې خواوشا 1500 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوې دي
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
وسوځو افغانستان جلال آباد تاثیر د چې د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د کجورو یا خورما بوټو د تیر کال په نسبت دو برابره حاصلات ورکړي دي او کوم مرکزي حکومت ورسره مرسته وکړي نو په راتلونکي کلونو کې دغه پیداوار نور هم ډېریدي شي. نور معلومات د باز محمد عابد نورو.
کابل اسکل وړاندې د ننګرهار اډې فارم اډوند په سلویغ جری بزمکه د متحده عربی اماراتو په مرسته د خورما وی سو بوټي کرل شوی ول چې وسی یو سلوش پیته بوټي حاصل ورکوي. د خورما باغ مسول عبدالقیوم اطرافی وایي سکل دی باغ د تیر کال په نسبت دوه برابر حاصل ورکړی دی.
دا نو نه حاله ونی دی او تیر کال موږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سکل هم تقریبا په یو سلو ډیر شو سلو پنځو سو ونو پورې موږ یې القا کړی دی په دبانې کار کړی دی نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده دي.
د ننګرهار د کانال شرکت رئیس پرویز علي وایي په پلان کې لري چې د متحده عربی اماراتو په مرسته د ننګرهار په نورو سیمو کې هم د خورما باغونه جوړ کړي.
دا باید ترویج پیدا کړي وسعت پیدا کړي. اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو مکمل د ولي صاحب لخوا شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې
پرویز علی زیاتوی چې په ننګرهار کې به سکل یو میلیون میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیلګي تولید شي.
سیتروس د زیتونو برخه کې مسمر او غیر مسمر نهالونو لپاره پلان لرو. سکل زموږ د طلبي چارې بشپړ شوي دي. موږ به سکل یو میلیون نهال تولید لپاره تخمونه باب وکړو او راتلونکي اونۍ کې به عملا پروسه افتتاح کړو. بېساري برنامه ده د باغونو د وسعت لپاره.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورته د مرکزي حکومت له لوري پراختیایي بودیجه نه ده ورکړل شوې او ډیر تمرکز یې په خپلو عوایدو دی. خو زیاتوي که همکاري ورسره وشي د کانال په پراختیا کې به مهم رول ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال ریډیو تا غوږ یې مونږ د خپلو نحساته خبرونو د پای شی بوتر رسیدلیو. د اسرائیل مومن د دې وخت مهم خبرونه
د خبر په خفا سرکاري روغتونو ډاکټرانو خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی مخې ته وړی. ډاکټرانو د مظاهره دا سلسله له دو هفتو راهیسې پیل کړې ده. وایي د روغتیایي ادارو د کنټرول نوی قانون دی واپس واخلي. په نننۍ مظاهره کې شامل ډاکټر مرسلین مشال ډوته وویل حکومت دې یې بندي ملګري هم خوشي کړي. د خبر پختونخوا حکومت دریځ لري چې نوی قانون د صحت نظام سمولو لپاره دی. د کورمې په پاړه چینار کې ځایي خلکو 9 مشکوکه وسله وال نیولي او امنیتي ځواکونو ته یې سپارلې دي. یو ځایي کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته وویل چې د خلکو میدی آباد کې د غوزګړي پر مرکزي لار د ګاډي ټایر بدلوو چې ځایي خلکو ونیول. د کورمې پولیسو ډی پی او رحیم شاه نن مشال ډوته ومنله چې مشکوک کسان نیول شوي خو هغه زیاته کړه چې لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا خلک څوک دي او تحقیقات پرې روان دي. اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند هغه لاریون ملاتړ کړی چې د اکتوبر په 18مه یې پیلوي. دا مظاهرې به د ملک له بېلابېلو برخو پیلېږي او د اکتوبر په 1 بعد د درنې لپاره په اسلام آباد کې سره راغونډېږي. دوی دریځ لري چې تېر کال په ټاکنو کې درغلي شوې وه خو حکومت دا الزام بې بنیاده بولي. د ټول پاکستان د سوداګرو اتحادیې په اسلام آباد کې ویل چې د حکومت سره د شیانو د خرڅولو پر سر نو ټکسونو په اړه مذاکرات ناکام شول او اوس به د اکتوبر په 28مه او 29مه بیا مظاهرې پیلوي. خو د حکومت دریځ چې نوي ټکسونه د اوږد مهال لپاره د هیواد اقتصاد ښه ساتلو لپاره لګول شوي او تاجران یې باید ومني. او په شام کې د کوردانو پر ضد د عملیاتو پیلولو په دوهم ورځ ترکی ځواکونه پر مخ روان دي. د ترکیې دفاع وزارت نن پر ټویټر ولیکل چې پوځیان یې د سولې پسرلي په نامه عملیاتو کې د فرات سیند شرقي برخو سره څیرمه مخ په وړاندې ځي.
اوردون کوم دې سره زمونږ د مشال د نحسات خبرونه وخت پای ته رسید. خپل کوربه شاین بنری د خبرونو وایي اسرارالم مومن او زمونږ تکنیکی مرستاله او ټول ملګرو له اجازه ورکې کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شه. د خدای پامان.